تکنیک و حالا هم ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استیدیو است. خوش آمدید ساروان.
من از ترایم ماشینه ایمی سیب قدر منو آوریدون که تست هم هر کلای وایم. اتبا جشوی پا دیخ پراوانه که آزادی رادیوی مجله هم لرو خو لمره در دی ساعت خبرو نورندی که و پا خبرونو روست دو راپرون هم لرو دی افغانستان باره. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د تاشکند کنفرانس په درشل کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړې. د یوې نوې موافقې له مخې ازبکستان افغانستان ته 1500 ولټه برېښنا صادروي. په یوه احتجاجي اقدام کې امریکا او د اروپایي اتحادیې ګڼو هیوادونو د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړه چې د تاشکند نننۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی او ولسمشر شوکت مرزیایف پرون په تاشکند کې د افغانستان په اړه له نړیوالې غونډې یوه ورځ مخکې سره وکتل. د ولسمشر غنی سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي آزادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو مشرانو د تاشکند د نړیوال کنفرانس په شمول د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلو برخو په همکاریو خبرې وکړې. ازبکستان ویل سرخان څخه د افغانستان پلو خمرې ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړي دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر اولوغ بیګ مصطفایف په تاشکند کې خبریالانو ته وویل له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبری آژانس د مصطفایف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غځولو چارې پیل کړي او د جون میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. د نوموړي په وینا له ازبکستان څخه افغانستان ته به د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال 260 کیلومتره مزي وغځول شي چې 150 میلیون ډالره پرې لګښت راځي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی افغانستان ته د ستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 30,000 کډوال یې بې سرپناو یا په ډیرو ناوړو شرایطو کې په زړو جنګړو کې اوسي. ښاغلی بلخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هوای آزاد خو ما هیڅ موافق نیستم.
دا وی دا چې کډوال دی په آزاد هوا کې وسیله دي سره زه موافق نه یم. موږ له هیڅ ځایه داسې راپور نه لرو. په خیمو کې د استوګنې مسأله تاییدوم. یو شمېر خلک اساسي سرپناه نه لري او په خیمو کې اوسي، په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه شوي. بلخی همداراز وویل چې د راستنو شویو بې ځایه شویو کډوالو لپاره یې د مځکې د ویش یوه نوې تګلاره تصویب کړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم نن سه شنبه د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبودیا سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې کیږي. افغانستان که بریالی همشي آسیایي لوبو ته لاره نشي موندلی ځکه چې د مخکینیو سیالیو نتیجه یې ښه نه وه. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د اتلولۍ له جام سره له زیمبابوې څخه کابل ته ورسیږي. تمه کیږي چې د کرکټ مینوال به د لوبډلې تود هرکلی وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون چې د افغانستان په اړه د تاشکند په کنفرانس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی، پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ پر مسئلو خبرې وکړې. ښاغلی شانون له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل. وروسته لدې چې امریکا پر وو پاکستانی شرکتونو په اتمی معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اتمی وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې ښې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د اتمی وسلو د نه خپرولو د صادرېدو د کنټرول او دغه راز د اتم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اتمی مهیا کوونکو په ډله کې چې د اتمی ټکنالوژۍ راکړه ورکړه کولی شي د پاکستان د غړیتوب هیله مړاوي کولی شي. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې له امریکا څخه د شپې تو روسانو د استلو امر وکړ. امریکایي چارواکو د روسان استخباراتي ماموران بللی دي. د اروپایي ټولنې 14 غړي هیوادونو هم د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی دی. په یو وخت لګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په بریتانیا کې د خپل یو پخواني جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کیږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. جګپړو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یاد شي خبریالانو ته ویلي د هغو روسانو په منځ کې چې له امریکا ایستل کیږي دولسنۍ په ملګرو ملتو کې د مسکو په سفارت کې استخباراتي ماموران دي. چک جمهوریت، فرانسې، جرمني، لاتویا، لیتوانیا او پولند هم ویلي چې روسی ډیپلوماټان باسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په داسې وخت کې د خلیج د سیمې د یو کوچني هیواد قطر له مشر سره ولیدل چې په لسګونو روسان د یو سوداګری مرکز د اورلګېدو په پیشه کې مړه شول او په لسګونو روسي ډیپلوماټانو ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د وتلو امر وشو. کرملین پرون دوشنبه ویل د قطر امیر شیخ تمیم همدلسانی له پوتین سره په کتنه کې د سایبیریا د سیمې د کیمیروف ښار د سوداګری مرکز پر پیشه خواخوږي څرګنده کړه. مخکې تر دې چې رادیوي مجله در واورو، لومړی د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د کانفرنس په باب د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند نننۍ کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غني پرون دوشنبه د ولسمشر شوکت میرزیف سره د تاشکند د کانفرنس په اړه خبرې وکړې او د غرض د دوو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او انرژي په برخو که په همکاروی هم د نظر تبادله وکړه. د دې موضوع تفصیل اجمل اندبانی کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هیله څرګنده کړې چې د افغانستان په اړه د تاشکند نننۍ نړیوال کانفرنس په خیل استراوړنی ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په تاشکند کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې کړې. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د تاشکند بین المللي کانفرنس د سولې پروسې، امنیتي او سیمه ییز اتصال په برخو کې د همکارۍ او دغه راز په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو پروژو په اړه بحث او خبرې وکړې. شاه حسین مرتضوی وایي د دواړو هیوادونو مشرانو د مزار شریف هرات اورګاډي پټلۍ د پروژې کاري پرمختګ او د افغانستان، ازبکستان او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره د دې اقتصادي ارزښت، د پلي خمرۍ برېښنا، د میوو د صادراتو، سبزیجاتو او د ازبکستان له لارې قزاقستان ته د افغانستان د مرمر ډبرو د لیږد په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو اړوند مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه څو د نوري فایبر پروژې د کار د پیل په برخه کې چې دواړو هیوادونو پرې لاله وړاندې هوکړه کړې وه اقدام وکړي. له ارګ څخه د دې لیدنې په اړه په خپره شوې خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر میرزیایف له خولې ویل شوي چې با ثبات او هوسا افغانستان د ازبکستان په ګټه دی او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو موافقو د تطبیق څارنې او چټکتیا په اړه یې له اړوند چارواکو سره خبرې کړې. د ازبکستان د ولسمشر مدواتی دفتر بیا په یوې خبر پاڼه کې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه ویلي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورت، انرژۍ، پوهنې او روغتیا په شمول د هغو بیلابیلو پروژو په برخو کې پر عملي همکارۍ ټینګار وشو چې دواړو هیوادونو ته یې ګټه رسیږي. د ولسمشر اشرف غني د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې ولسمشر غني د ازبکستان له ولسمشر سره په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس د کوربتوب د مننې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا په ځانګړې توګه په سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر غني همدارنګه د ازبکستان د حکومت په نوښت د افغانستان په اړه نننۍ کانفرنس یو تاریخي ورځ بللې او هیله څرګنده کړې چې د ازبکستان دا ابتکار په افغانستان کې د تلپاتې سولې زمینه برابره کړي. چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نننۍ کانفرنس کې به دواړه ولسمشران ویناوې وکړي. د افغانستان په اړه د تاشکند په دې نړیواله غونډه کې د منځنۍ آسیا او د سیمې د نورو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرانو یا مرستیالانو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره، همدارنګه د برتانیا، ایټالیا، فرانسې، روسیې، جرمني، قطر او متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان ګډون کوي. همدارنګه په دې کې د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو لوړپوړي استازي هم برخه اخلي. دا کانفرنس د کابل د پروسې د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې پکې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او کابل هیله مندې چې په دې کانفرنس کې به د دې طرحې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ خپل کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لشکرګاه په ورستي ځانوشن کې حمله کې د یوې کورنۍ څلور غړي وشل شوې دي. دا کورنۍ له حکومت د امن غوښتنه کوي او تور پوری کوي چې د موټر بم د هغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلی دی چې شپاړس کسان یې ووژل او 250 نور یې ټپیان کړل. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وایي د ښار د مرکزي جامع جومات په شمول په شاوخوا شلو جوماتونو کې د فاتحې روانې دي.
کوڅه د موټرونو او سلګونو کسانو ډکه ده. په جماعت کې ځای نسته ځکه نو ډیر خلک په کوڅه کې ناست دي. دوی د یو قومي مشر کور ته چې حاجی مولاداد نصرت نومیږي او د کورنۍ څلور غړي د جمعې د ماښام د موټر بم ځانمرګ برید پر مهال په خپل موټر کې وسوځیدل د فاتحې د پر راغلي. په یو تیار کوټه کې د یو شمیر ځوانانو په منځ کې پروت تنکی ځوان چې حیات الله نومیږي هم د جمعې د ماښام په چاودنه کې سطحي ټپي سوی دی. وایي پلار حاجی مولاداد او درې وړونه یې چې د قرآن کریم حافظان ول په یاد پیښه کې وژل شوي دي. دی چې پر پښه او مخ ټپونه لري وایي حکومت د غیربازۍ د لوبې پر مهال د سټیډیوم پر شاوخوا کلک امنیتي تدابیر درلودل.
زه چې موټر څخه راتاسو مدرګان وتړل د موټر بغل تر اوسه بالا دراب شو مین پټاس افزه بعد پور کوم ډیر مشت ګوره دغه سپون چې راولاړ شوم په غوږو کې مګار نه پوهېدم موټر ور اخیست ما چې زه خوب یم څو چکې مې ځان خیر کې چې داسې مې وکړه د موټر ور اخیست ای چې ورته راخیست مې کړه دوی دین راته سوي وو ما بل اکار یو سپه مې چې کې اغه هم راته سوي وو د مراجع صاحب چې وو هغه هلته موټر کې پروت و بار ماله تور خیست کړه
د دغه برید پر مهال د شپاڼسو ملکي کسانو د وژل کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. ویل کېږي د ملکي کسانو تلفات تر هغه ډیر دي چې د حکومت ویندویانو د رسنیو سره شریک کړي دي. په دې برید کې د فراه ولایت څخه درې تنه چې دوه یې غیژبازان هم ول وژل شوي دي. د حاجي مولاداد نصرت یو زوی چې هدایت نومیږي د پیش له ځایه ژوندی وتلی دی. وایي خپل درې وړونه یې په هغه موټر کې وژغورل چې اور یې اخیستی و. هدایت چې پر سر ټپي سوی دی وایي که عسکرو اجازه ورکړې وای پلار او درې نور وړونه یې هم ژغورلی شول. د لشکرګا د لومړی هاوس یاړوند د تور ټنګ د سیمې دغه کورنۍ پاسل کې د ندالی ولسوالۍ د لوی باغ څخه ده. د حاجی مولاداد نصرت وژل سوي درې زامن د اتو لسو او دولس کلونو عمرونه درلودل. د مولاداد نصرت وراره بشیر احمد وای دوی ته د هغه دوستان لخوا چې په امنیتي ادارو کې کار کوي ویل سی و چې په ښار کې ځانمرګي برید کیږي. بشیر احمد د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل اکا او د هغه زامن د دستورګو په وړاندې اور لوله پکړل.
یعنی موږ ته خپل په کور کې هم فاتحه لرو جنازه لرو موږ ایران چې وس هغه پر مخ بوزو او کدا پر مخ بوزو د یو ګړی لپاره دلته راځغله د بل ګړی لپاره حالت زغله. یعنی خلک داسې خلک هم سپیشیږي چې اړه پښتنه څخه وکړي چې ته خو هلته پاتحه لري هلته مشکل لري ته دلته څه کوې د بل پاتې کې څه کوې.
د برید پر مهال د وژل سوي حاجي مولاداد د کورنۍ نږدې شل تنه ځوانان او مشمن د غیژبازی د لوبي سیل تتللول د دغه بریټ پراچه د غازی ایوب خان د ورزشی سټډیوم سره وسول چا په غاړه نه دخسته دولتي مسولینې مسولیت پر وسلوالو طالبانو اچوي د هلمند والی وایند عمر زواک وای د تور ته په خواسي بریډونه اکثره وسلوالو کړی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل محمد لاستای د ازادي رادیو هلمند
د اصلي رادیو خبريال الیاس دایو چې په لشکړګه کې د هغې کورنۍ لیدو ته ورغلی و چې څلور غړي په ورستي موټر بمی بریټ کې وژل شوی و.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
ترنو اوریدونکو سلامونه محبوب شاه محبوب يم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال مغا په دغه لار او تصویر سيدي شي پاک تل شي اقد باندې مو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو
د نسما غ مدا ما غ سا سانی د ما غ سا غ مدا نسا غ مدا نسانی د
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پانه کې به لنډ کې سا سوال واوري
ل سا سره یو ځای لخلي د توبې پر لبسې کلمې راووتې.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنی یار سبې اندازا خوندي ما ویل غنی یار
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سرګې پټې کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښه. نننې راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې وو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا او رزي خوبونه ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه ولی مال دی د ولی طاقت را کړ خدای ولی خدای ولی خدای ولی په پیل کې ل مسعودی نیازی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې ونمانځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمانځله. د دغه ورځ د منځلو پترت کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترونو باس وکړ. افغان خبريال تایر ځلاند وایي خبريالان له ستونزو خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنیو لارې خلکو ته منعکس کړي دي. دوی وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د چیرنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړون کې به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړون کې به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمیر شکایتونه چیرلې چې په اړه یې خپل پریکړه وړاندې کړې ده. تیره اونی شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین ونمانځه. په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا مینه کې جوړ شوی و، د فرید تسکین پر شاعرۍ، لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلی، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، ژوند بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت. دا هغه لفظونه دي چې په اوریدوی موږ ته د سپیڅلي بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې وروسته کوي. نو ځکه خو وایي ژوند او قرار اور او بدی. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاهنشاه له قلمه راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدلی او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړی و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلی دی. و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یوه ځانګړې دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چ شراب درتا پراتوی چ بڈا شیخ لکڑ شپ بیا تو بتو بدسکے غخد بدو بدوی دنا کا مچے تخکے نوے مولا لاس د ٹکڑو شکورتا ویرندان تخرب غریب سوکڑی جماعت کے شرائع.
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند، مینې او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینې کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینې جنگ، ګیلې مانې، کله ډاډ او کله نارامي، دا د غنی د ژوند کیسه ده. هغه له مرګ څو کاله وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي:
الله جمیل رب الجمال، هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدی چې په عقل ورته نشي رسېدی. عقل باندې نه یو نه دا راکړې وختي تر هماغه مضمون د عقل هغه و چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، یو خاص ډیزاین کې جوړ شوی دی. هم عقل ډیزاین دی، پېټ کېږي، میوټیشن هم پکې سیستماتیکلی جوړېږي. چې کوم شي سره تمینو کې ورته بندې کېږي، او بتا سره مینه کوي مینه کوي چې په کمال داري کته چا سره مینه کوي نو بتا سره خام خام مینه
غني ل خپل خالق سره ځانګړي مینه درلودا او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړه کړې و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړي. غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی، خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالي فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي. نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته غوږ کېږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیره کې سخت موم، حضور کتاب تړمه، د سمنک سرود ته تار درباب تڑما، یو نوی نظم لیکم، نوی خبر لرم، ستورو تزان رسوم، سپین وزر لرم، د جنگ تر کور ورزم، د جنگ تر کور ورزم، ورته پیغام لرم، پتور نه ورزم، ورته سلام لرم، د جنگ تر کور ورزم، ورته پیغام لرمه، په توره نه ورزمه، ورته سلام لرمه، د نوی ورځې په مخ، د نوی کال په خاطر، تر تله من غوړوم، د زل جلال په خاطر، ترمنځ ممر الویګا، ترمنځ ممر الویګا، ما او جانان می پریږدا، زخمی گریوان می پریږدا، افغانستان می پریږدا، افغانستان می پریکتا.
دا چم د سرو تال دی په ګډا رازی سندری، دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچیر سور نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوانتری هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سور دی سا پا چې کوم دی دا بې جوړه دی، آزاد مستقل سونه دی. باقی چې کوم پاتې شو ریکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کې بیا کومل او تیور لرو، لکه په آسان طریقه ته وایم چې مؤنث او مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره، نو دغه دوه شکلونه لري. په هر یو را کې دواړه شکل هم کېدی شي، یو شکل هم کېدی شي، نو دا راک استعمالی کی. بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی. وادی سموادی چې دی وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي، سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي. نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلی شي، پکړ یعنی نیول، په اردو کې پکړ ورته وایي، یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر سادا نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې چې سونه الاپونه پکې کنه ساره ما بدا نیره ساده نی په ما بغا مری ساده نیره سا دغه غراغ معلومیږي مثلا شو اوس راغ ایمن شو راغ نی ایمن شو سا نیره غره سا پم دغه دومره ځکه معلومیږي چې دا د غراغ دی نیره غا ما د نی ز سانی د پ ما ر ما غ ر نی د نی ر غر نی ر سا نی ر غر سا لکه دی دا دومره ځکه کوم دا اغراغ معلومه د د هر راغ یو شکل وی ها نو غ مال کوم څه شروع سا سا گا سا نی د ما د نی سا گا سا د نی سا ما گا ما د ما گا سا سا نی د ما گا سا گا ما د نی سا گا ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گا سا سا نی د نی سا گا ما د نی سا نی د ما گا سا نی د ما گا نی گا سا اوس دغه الاپونم کې دې د الاپ وای اوس ما سرګم کو کنه دا الاپ کې هم راځي مثال خبره الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب د کړه مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسېدې شي کمینا اوس خاک سار شه د ملنګ جان استاد شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سمدستي مې اوس دغه طرز جوړ کړو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیو شې د موسیقي اغه ځان چورتوي ځان زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مالګه ده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دي شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته شو او چې باجه ني بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وي د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شاني داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته ونج باجا او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شي دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولینا دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کله دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راک ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه به مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دېنه ګورو دا ساشو دا په غټ اواز اوس دا دېنه دې پوری یو شې دی دیز نه دیز پوری یو شې دی دیز نه دیز پوری یو شې دی خو دې ته سب تک ویلی چې دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وچی سا دسې غټ آواز سره سا سا دسې غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندرې په اسانه نشو ویلې نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز نو هغه اصلي آفرین نو بیا دې نه ډېر آوازونه داسې وي چې زلچه وي لکه نری آوازونه وي چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز یې کار نه کوي نو هغه بیا د بره سور نه هم کار اخیستی شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوره وي یا شپږ سوره وي یا اووه سوره وي نو پخوا به د درې سوره راګم او د څلور سوره مو زیاته مو کمو بیا استادانو پکې دا دغه وکړو چې د پنځو سورو نه دې کم نه وي او د درې سورو نه دې د اووه سورو نه دې زیات نه وي نو داسې راګونه شته چې پنځه سوره ځي او شپږ راځي پنځه ځي اووه راځي شپږ ځي پنځه راځي شپږ ځي اووه راځي داسې یا اووه ځي اووه راځي داسې داسې دغه هم شته
استاذ تا مخکې په دغه د راګونو ځینې نومونه چې واسه اکثره یې هندي وو لامل یې څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډېره رواج وه او دا راګونه هلته په هند کې جوړ شوي که څنګه
نو موسیقي دا شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډېر زیات دی دا شرقي موسیقي زیاتره هندوستان کې دغه شوی او د هندوستان زما په خیال چې یو تعداد خلک د هغوی په مذهب کې هم دا شته که نه نو یې شه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي نو همدغسې تر مونږه پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی پکې کوشش دا کوي چې خصیي خپل هغه ترتیب پکې ښکاره کړي او بله خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسنګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې دې شیانو کې لکه جایز وي چونکی او چې کلاسیکل راګ وایي نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولی د خوند دپاره د مزې دپاره چې دا پکې دغه کچھ لږ خواږې نور هم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازت نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازت شته
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چېرته په موسیقۍ کې هارمونیه نه وي آیا موسیقي به سمه یا درسته په مخ لاړه شي که هارمونیه پکې نه وي
نو کوي خو ډېره ښه خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې په کار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي که نه ټولو مشر چې ټولو ته هدایت ورکړي چې داسې وکړي داسې وکړي نو هغه د ساز ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجې ضرورت پیښیږي لکه مونږ والو شپېلۍ توله که نه دې ته مونږ پښتو کې شپېلۍ وایو که نه
بلې بلې
ښه نو د دې سورونه معلوم وي هلته پې لیکلی وي چې دا د کوم سور نه دی او کوم سور دی نو بیا د هغې د دغه نه هغوی ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سور کړي داسې یو سازینه غوندې یو ساز جوړ کړي دغه جوړ کړي ارمونه دی پکې نه وي که نه په رباب دی یو ساز وغږېږي په ستار دی وغږېږي په شپېلۍ دی وغږېږي په نور سازونه دی وغږېږي نو چې وي نو ډېره ښه خبره چې اسانتیا هم ورته وي یو سپورټ هم ورته ورکوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي
فنکار اکوپایل کې دارت وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مان وزے کی چا پختہ نو پر نمور تو ویلے سے انزے کا شعر وایم چ شاعر یم
اس وی پر اصلی علت باندې خبر یو کہ شاعر خو یا
اصلی لت دادا چی هغه سچ زما پزړه کی دی زما په درون کی دی پادې خبرو یا پادې ډول نشم کولای بیان کم هغه ته زه د شعر جامې وراغوندم او شعر ترې جوړوم.
که درت وایي چې تر اوسه پورې تاسې څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمېر خو نه ده راته معلومه، خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسې اصولو ته هم پام کوئ؟
هغه اصولو ته چې له کوم چوکاټ وي که نه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، ده ته باید توجه وشي. زه خپله مور توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مراد نه شعر جوړیږي نه که نه. مخکې له دې نه سړی شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومې خبرې هغه معنوي فنون دی یا د هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته ووایي چې په څه رقم حالت کې تاسې ډېر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډېر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت مې لکه ډېر په لوړه درجه کې وي، یعنې په عاطفي حالت کې ډېر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پیل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي، نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته ووایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نوی دی شروع ورته کړې وه، څومره فرق لري؟
ډېر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پیل کې خام و؟
هو، ډېر خام و، ډېر فرق لري.
بله.
او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې، ما دغه فکر کې هم نه ګرځېدي چې زه داسې یو شاعر شم، زه دې مشهوره شم، ما دې خلکو پېژنې، زما شعرونه دې خلک ولولې، خوښ دي کې. فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم. خلاص، اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسې نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه.
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تا له اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې په سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې: سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، زړه کې ساتم د رازونو په شان تھوري. یا سپرلی دی او یا مینه د ښایسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان تھوري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران تھوري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان تھوري. لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن تھوري. شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان تھوري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان تھوري، قربان تھوري، قربان تھوري.
که اوس درته ووایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکمه، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغه وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسې غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ، که داسې وزیر ته ووایه؟
د لیوال صاحب یوه خبره ده، هغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یوه داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم، زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو، نثر لیکم، تحقیقي مقالې هم لیکم، او هنری نثرونه لیکم لنډی کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندری وای معمولا ل شاعرانو څخه دغه شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ دی پرتل اجازه هغه شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شیر وایلی یا در نه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه کړې البته په میدان کې یا په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز وی
که چیرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باچا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې اوسو سندرغاړی نورم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړی نشي کولی چې غزل ووایي داغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسئ
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبارخیل د همداسي وی ټولنیزي ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه ساجي په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک بیرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري
بل څه یې وانه ورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره روښانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړنی اثر په دې کورنۍ پورې اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجري په شاوخوا کې ژوندی و. پټې خزانې د لرغوني پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری هسې نقل کچې. اسعد سوری په غور کې اوسېده او هلته د سوری خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 425 هجري کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچې، سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په آهنګران یې محصور کړه. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د آهنګرانو په کوټ کې و. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر و، له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسعد سوری د پټې خزانې په قول په آهنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې دی. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې و، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم و، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده.
د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بولل یو نمونه چې شاوخوا څلوېښت بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر ګل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوي پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک څپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړ سي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپې ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس د میرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلي په تلوار، ننګیالیو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والوته له هسکه په دې لار.
په شاعرۍ کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعرۍ کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار څه بی اندازه غوندې، ماوی چی غنی یار څه بی اندازه غوندې، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندې، قصه د ګډه وډه نسم خان شوی نشو کې شوی، قصه د ګډه وډه نسم خان شوی نشو کې شوی، خو ته دې دو پیازو کې صدرې پیاز غوندې، پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی، پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی، کری پکې ګلونه حسن ساز غوندی، لنده دی ماته ګډه او شډل مډل دی غشه، لنده دی ماته ګډه او شډل مډل دی غشه، گزار دی رسا لگی تیرانداز غوندی، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږي خېټه موړ یو بېنیازه غوندې. که رنګ وي که تراش وي که چاربیتک بدله، په خپله لار روان یې بې استازه غوندې، مینه ی مینه او خدای ته پلار جانان وای، په مینه ی مینه او خدای ته پلار او جانان وای، دا ځکه خو بی تولا بی اندازه غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی اندازه غوندی، ادب ته در کې کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی اندازه غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب
شدل با دل دیخشی گزار دی رسال کی تیر اندازہ خوندیے گزار دی رسال کی تیر اندازہ خوندیے ادب دے در کی کم زبان درازہ خوندیے ادب دے در کی کم زبان درازہ خوندیے
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com